السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د صفی الله ستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې په روانه پښتو خبرونه کې دوی منی مای روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوې. خو په لمړی نیمه کې ورچې د بدخشان یمګان ولسوالۍ لپارون راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دولت هم د دې ولسوالۍ د بیانولو لپاره خپلې هڅې جاری ساتلې دي. په خبرونو کې البته خبرونه لمړی در تخبريږي. په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې په چین کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو له امله د تلفاتو شمیره 400 تنو ته رسیدلې. نور راپورونه هم در تخبرو. خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزی احمد زی در اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت د ناسم مدیریت له امله یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته لوېدلي. د افغانستان جمهوري ریاست د دفاع وزارت ولس قراردادونه سیړلي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسله والو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. پوره خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلې چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولوېږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل عزتیار وویل له بده مرغه دولت په زیات مواردو کې روښانه سیاست نه لري، دولت مشخصه پالیسی نه لري. له بده مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تېره ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده او اوس هم د هغوی په کنټرول کې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه یې وسیړل او په هغو کې د 9 میلیون ډالرو سپما وشوه. د جمهوری ریاست خبرپاڼه وایي چې په دې اړه تېره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ار کې غونډه جوړه کړې وه. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو ملي کمیسیون پریکړه کړې چې د کورنیو او ملي دفاع وزارتونو قراردادونه بسیړي او په اړه به رسنیو ته معلومات ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسلوالو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي 12 کلن محمد امین او 9 کلن فضل امین دواړه ورونه دي او د وسلوالو مخالفینو د یو قماندان له کندهار څخه هلمند ته بیولي وو. په اعلامیه کې راغلي چې دغه دواړه ماشومان په جبري ډول انتحاري حملو ته هڅول شوي وو خو تر اوسه د حکومت وسلوالو مخالفینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په دادوخیلو سیمه کې د هیلو تراست مؤسسې دوه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دغو کسانو د موندنې هڅې پیل شوي دي. دغه مؤسسه د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د دې ولایت په بابو سیمه کې د سرلنګ په نوم د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې دوه کارکوونکي د طالبانو لخوا تښتول شوي وو خو وروسته بیرته آزاد شول. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
د اسرائیل پوز ویلې د غزې په تړانګه کې نن هوایي حمله کړې ده. د دوی په وینا دا برید یې د هغو توغندوی په ځواب کې کړی دی چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه ویشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګېدلي وو. د پوز د اعلامیې له مخې هوایي حملې د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د ویشتل کېدو تایید یې کړی دی. د هوایي حملو وروسته له غزه څخه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی. یوې ځایي جهادي ډلې چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې ملاتړ کوي د توغندیو د حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې ویلي توغندی په اسرائیلی زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او د حماس تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د غړیو له بندیانو سره د یووالي لپاره کړی دی. اسرائیل نن اعلان وکړ چې د دې وروستۍ پیښې له کبله به له غزه سره پوله د خلکو پر مخ وتړي. په چین کې د ډوبې سوي کښتۍ د مړو شمېر 300 او 6 تنو ته ورسید. دا په نږدې 10 لسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. تر اوسه د کښتۍ 50 تنه سورلۍ لادرکه دي او 14 تنه ژغورل سوي دي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل سوي دي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د ایتالیا، جرمنی او ایرلند بحري ځواکونو برخه واخیسته. د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د مدیترانه سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هیله د پناه غوښتونکو شمیره 10% زیاته سوې ده. د ایتالیا حکومت اټکل کوي چې سږ کال به 200,000 پناه غوښتونکي ورځي، چې له 2014 کال شمیرې څخه 100,000 او 10,000 زیات دي. ویل کېږي چې شاوخوا 1300 پناه غوښتونکي د روان کال له پیل راهیسې له سمندره د تیرېدو په هیله ډوب سوي دي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په 70 کیلومتره کې پراته ولایت دیاله په یوه شیه میشته سیمه کې د تیر ماښام دې چاودنې 10 کسان ټپیان کړي دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي دي. چاودنې ګڼ شمیر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. ټاکل سوی ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به نن د G5 سرمشریزه د جرمني په باوریا الپ کې پرانیزي. G5 هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه ګڼل کیږي. ویل کیږي په دې سرمشریزه کې به د اوکراین کړکیچ ته د لویدیځ د عکس العمل په اړه خبرې کیږي. روسیا له دې سرمشریزې څخه چې مخکې به G8 بلل کېده، له اوکراین څخه تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر ایستل سوې ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران، د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبرې شاملې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سهار جرمني ته ورسید. ټاکل سوی د اوباما او مرکل به د برتانیې، فرانسې، ایټالیا او کاناډا او جاپان د مشرانو سره تر لیدو مخکې سره وویني. او په مسکو کې 2000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. څو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت له خوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوی اونۍ وروسته تر هغه وسو چې د عدلیه وزارت چارواکو د روسیې یو ساینسي خصوصي مرکز د بهرنیو جنټانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهره یې مالي ملاتړ کېږي، روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لانجمن قانون له مخې د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل سي چې ولسمشر پوتین په 2012 کال کې توشیح کړ. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو دغه راز هم مخالف سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم برخه درلوده. د خبرونو پای.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی کام په بدخشان کې د امکان لسوالی له پرون راهیسې د طالبانو لاسته لیدلې. خود کورنۍ چارو وزارت وی په هغه سیمو کې چې خطر زیات وي دوی هم د ځوابولو لپاره آماده دي.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعریف زیات شوي دي، هغه لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
افغانستان مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ داسې حال کې د مخالفینو لاسته لویدلې ده چې هلته په اوروزګان کې په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 پوستې د حکومت له کنټروله وتلې دي. په یو ریپورت کې ورته چې افغان سوداګر وایي کچېری حکومت د دوی ته سہولتونه برابر کړي، نو حاضر دي چې د بهر په ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. نور راپورونه هم درته خبرو. لکه څنګه مشته په پروګرام په معرفي کې واوریدل، د بدخشان یمګان ولسوالۍ د پرون څار له لاسو بجو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. د شپې په بدخشان کې د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان په ټلیفوني تماس کې لمونږ سره دی او لده به د یمګان ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د دولت د تازه هڅو جزئیات واخلو. ښاغلی آریان، مهرباني وکړئ څه خبرې دي په یمګان کې، حالت څنګه ده؟
سلام تاسو ته ازادي رادیو او ریدونکو ته. څنګه چې ټول ته معلوم ده، تیره ورځ 10 بجې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغله او نن د بدخشان امنیتي چارواکو وویل چې دوی له دوه استقاماتو څخه په دې ولسوالۍ باندې عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بیرته د مخالفانو له کنټرول څخه وباسي. دوی وایي چې دغه عملیات اوس مهال د کرانو منجانو ولسوالۍ له لوري پیل شوي دي، همدارنګه د جرم ولسوالۍ لخوا او دغه د امګان ولسوالۍ چې د فیض آباد ښار څخه 3 کیلومتره فاصله لري او د بدخشان ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ له یو کال راهیسې د ماسرې په حالت کې وه ځکه د دولتي چارواکو د نه پاملرنې له امله دغه باعث وسي دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او نن ورځ د طالبانو د کنټرول لاندې وي.
ښاغلی آریان، دا چې 3 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده یمګان، هلته به د ځواکونو رسیدل هم لږ څه وخت غواړي، ټولې صاحب العبور لارې دي، په دې اړه باندې چارواکي څه وایي چې دا به بل اخره په څومره وخت کې بیرته ونیسي؟
بلې، و دا خو ټول ته معلومه ده چې د بدخشان د دیمګان ولسوالۍ مواصلتي لار هم چې د جرم په ساحه کې چې د طالبانو له لورې ده بنده شوې ده، یعنې اوس مهال قطعه ده، دې لارې دوی نشي کولی ځواکونه هلته واستوي، خو دوی د اول طریق هلیکوپټر تیارو په وسیله په غرونو کې دغه ځواکونه چې له کابل نه راغلي کمډو ځواکونه او د خپله بدخشان دی په تیارولو طریقه ډیسند کړي دي، اوس هم ډېره درنه جګړه روانه ده، خو تروسه پر دې تلفات او مرګ ژوبل پاړه تازه جزئیات او څونه پرمختګ کړه دای رسنۍ ته څنګه دی ویلي
په دې جګړو کې چې اوس هم روان دي، ملکیانو ته هم تلفات اوختي ک څنګه، یا ملکیان څه وایي لغیزینه به خلک راغلي بدخشان مرکز ته ک څنګه؟
بلې، و ملکیان خو ډېر په تکلیف کې، ملکیان وایي چې دلته په دې جګړې کې اکثره کورونه پاتې دي، دوی نشي کولی چې مثلا یو عام ځای ته ځانونه وباسي، او بلې خواته د بدخشان سرپرست والي دا هم وویل چې طالبانو یو شمېر عام وګړي مزل دي، دوی ویل چې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره کسان یې وزل دي، په څه خاطر یې وزل دي، وجه د وژلو څه وجه دوی ملکیان وژل دي، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
چارواکي څه وایي؟ طالبانو سره بهرنیان هم شامل دي، د منځنۍ اسیا هیوادونو هغه مخالفین چې دلته راغلي دي هغوی هم په دې جګړه کې لاس لري که څنګه؟
بلې، او په دې اړه باندې ازادي راډیو البته تیر کالم رپورټ درلود چې چارواکو له قوله د جرم ولسوالۍ په خستک دره کې دلته څه باندې 150 کورنۍ بهرني جنګالي عملا ژوند کوي له خپلو بچیانو سره کورونو سره، او اوس مهال هم د دغه جنګ رهبري چې ده چچنیان، ازبکستانیان، تاجکستاني، عرب او داسې د چین یوغري او د قزاقستان دا خلک له دوی سره ګډه په دې عملیات کې برخه لري او د افغان ځواکونه
په وړاندې جنگي دي. بله، په بدخشان کې د ازادي راډیو خبريال اجمل اریان کور ودان و موریدل چې په یمګان کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، او پوځیان وایي چې له دوه خاونې په دې ولسوالۍ باندې خپل عملیات پیل کړي دي، او هیله مند دي چې ډیر ژر دغه ولسوالۍ بیا د مخالفینو له لاسه ونیسي. پاینه هلکې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل شوی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سلمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې دا راپور چمتو کړی.
مشران جرګوی د داخلي اختلافات لامل دولت نه دی توانیدل چې روشان امنیتی پالیسی رامنځته او امنیت ټینګ کړي. دغه جرګې غړو د سیشن به ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د محل د هیواد په یوشمیر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتی ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روشان سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاده
دوی په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روشانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځیدلې چې دولت ونه سکړی خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ سي. سناتورانو دغه ورځ ویل چې د محل د پکتیا د جانیخیلو د روزګان ګیزاب او چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بل غړي باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې خراب او دغه د دې د حکومت سقوط کوي. زه له دې جایزه د تجربې په اساس چې حکومت د سقوط سره مخامخ حکومت روان دی، یو اختلاف په پام مابین کې مثال کولای، دوم په اداري موضوعاتو کې تشریفاتي موضوعاتو روان دی.
د نامنوی پترټولو تازه مورید کې د شنبه پر ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنی جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افسلمان ازادي رډو ویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان تر هڅوي او ډیر ژر به ونیسي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره لازم تدابیر نیولې چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ شوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تعدید زیات شوي دي، هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي، لکه په بدخشانو کې، کندوز کې یا بغلان کې. یعنې حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تعدید زیات شوی، مونږ جواب ورکړی، سم جواب مو ورکړی، قوي جواب مو ورکړی، او ډېر مقت توګه به تعدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي، خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې برلاسي سي.
قدرمن اوریدونکو، و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړو، ویل چې ناسم مدیریت د لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر سیمې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ولویږي. البته دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په اروزګان کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو مخالفینو ترمنځ له تېرې شپې راهیسې جګړه روانه ده، او له امله یې دولس پوستې د افغان ځواکونو له کنټروله وتلې دي. د محل د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په یو کیلومترۍ کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو خدا چې د سید شال سقیم راپور واورو.
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګیزاب ته مخه کړې، او له تېرې شپې راهیسې د دغې ولسوالۍ دولس امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې دوه تنه سیمه ییز پولیس او لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغې ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې، او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لیږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تونده شوې، او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. دی وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې دولس امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرېږي، او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په یو کیلومترۍ کې جګړه روانه ده. د خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلې پوستې بیرته له طالبانو ونیسي.
تقریبا د نن تاریخ ته جوزا څخه جنگ شروع شوې ده. تیر شپه راځي چې ډېر شي دا په منځلي دي چې هغه کې د تاکتیکي د ګزاب ولسوالۍ دولس پوستو شاته تکلې دي. دوه کسه محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټپیان لرو، د دشمن لس کسه مړه پاتې شوي دي، او دولس کسه ټپیان لرو.
ولسوال وایي له مرکز څخه مرسته غوښتي، خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسېدلې. له ګیزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګیزاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي، او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیه قومندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست، او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
په اروزګان کې مو په ګیزاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه معلومات اورېدل او امریدل چې افغان پوځیانو د جنگي تاکتیک په خاطر شاته کړی، او دولس ولسوالۍ طالبانو ته ورپرېښې دي. د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو هم تر ډیره پورې په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ د سقوط او همدارس د ځینو نور امنیتي مسایلو په اړه باندې خپل مطالب چاپ کړي دي چې اسدالله الدین دغه مطالب لوستي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بدخشان د یمګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستاني او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي، او هلته یې د بیلابیلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکون کې ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالي نه دي چې حمله وکړي او لسمې پښې سپکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخبارات تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بې پیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بې پیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بې پیلوټه الوتکو روسي حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکي وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشیر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچیان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
اوس به هم راشو له عربي متحده اماراتو نه زموږ د خبریال صادق رښتین را لیږل شوی راپور ته. په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي که چیرې افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې امارات له خپل هیواد شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګر ایستلي دي. صادق رښتین له دوبۍ دا رپورټ را لیږلی.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پانګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لسکلون رئیس د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچيري افغان حکومت دوی ته د سوداګري او صنعت د پرمختګ لپاره ډیره اسانتیاوي برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پانګه هیواد ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري دا غي سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپل سرمایه گذاری وکړي او په آزاد توګه او په آزادانه فضا کې دوی خپل تجارت چې هغه هر څه وي تاسو خپل ولید چې افغانان دلته په هر برخه کې کار کولی شي. غټ غټ ټولونه جوړ کړي دي، د موټرو بارګینونه جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي وی ور باندې برلاسې دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نه ور باندې کومه پابندي شته او نه ور باندې د چا زور شته چې یا دا کار وکا یا مکه. خو هر کار چې زړه خوښوي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلې او شاوخوا 40,000 کارکوونکي بیکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر صفي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوي د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کارګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت پروشي یعنې ټوکرانو کار کوي.
د یادول وړ چې په دې وروستیو کې رسنۍ داسې راپورونه خپره کړې چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدي، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندی سیاسي ائتلاف په دې ایالت کې د روانې میاشتې لسمې نیټې راهیسې د پراخ احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل د زبی شفق په راپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندی سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پښتونخوا له ایالتي حکومت د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړی چې کچېرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون تر لسمې نیټې استعفا ورنه کړي نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې پر ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نشنل ګوند ستر سکتر مې افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نشنل ګوند غړي مې افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل
د الیکشن نه مخکې دنلی د الیکشن دوران کې دنلی د الیکشن نه پس دنلی اوس هم روانه ده جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کېږو په والو ټاکلو نه رامنی کېږو د چې هر یو هر به استعمالی خو زموږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاري چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هیډ کوارټرو کې کیږي او د هغې نه پس ته چې کوم دی نو بیا مونږ کینو او نورو پاټو سره رابطه کوو چې راتلونکي نور کوم پروګرام مونږ جوړو اب د نورو پاټو په سلا مشوره باندې مونږ جوړو چې اوس کوم سټیپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره که چیرې عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف د درغلیو تور لګوي او دغه د استعفا غوښتنه کوي نو موږ هم غواړو چې هغه د په خیبر پښتونخوا کې د درغلیو له امله له حکومت کولو لاس واخلي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پریس خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني. په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د پوسټر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی. خو د عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویان بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند لڅ باندې یوې لسیزې رئیس په واک کې پاتې دی. نورحال د نوریاسنه نوري په دغه راپور کې
ترکان نن په خپل رايو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیاربکر کې د تیر جمعې د ورځې حملې خپل سیوري غوړولې نږدې 45 میلیونه ترکان د رايو ورکولو مستحق پیژندل شوی دی. په دې کار کې د کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په محل چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې که پارلمان ته د نوتو ټاکلې 10% رای خپل کړي نو ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونو راوستو په چاره کې لستونزو سره مخامخ وي چې د منظوري لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا شته. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي خې په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپل کړي چې په دې سره به د واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د 1550 کسیز پارلمان 322 څوکۍ په لاس کې لري. دا ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډیره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې وبخي بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړی د سیمهییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي ودې لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبې په ورځ په اردهان ښار کې په یوه غونډه کې د کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند انتخاباتي کمپاین په مهال د تیر جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل. هغه څه چې تېره جمعه په دیاربکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و. دا یو لمسوونکی عمل و چې د اکشن بې د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند یو له څلورو مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند دي چې په پارلمان ته لاره پیدا کړي. کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند سیاستونو سخت مخالف دی هله من دی چې ټاکلې 10% رای وګټي او پارلمان ته لار پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم لمخې ک یو ګوند عمومي په سلو کې 10 رای خپل نکړي د پارلمان یو څوکۍ هم نشي ترلاسه کولای. ډیر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند چې کوردان ملاتړي دي که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نشي نتیجه به د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له 14 وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیاربکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن په سیمه ییز وخت د ماښام په 6 بجو اعلان شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:00 او 3 دقیقې دی. مرزی احمد زئی استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مهیروي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې ور بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه وسیړل او په هغو کې د 9 میلیون ډالر سپما وکړه. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې اړه تیر شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره پارک کې غونډه کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسلوالو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتلې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل شوي دي. په چین کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو شمېر 300 او شپږ نوي تنو ته ورسېد. په نږدې ولسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پېښه ده. او ټاکل شوی ده د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل بنند د جیوو سرمشریزه د جرمنی په الپ کې پرانیزي. جیوو هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري.
دا سلام پر نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې نامنی د دې سبب شوی چې پانګی له هیواد څخه بهر انتقال شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوندي د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولی هم دا خبره بنی او وایي چې افغان سوداګر مسنیت نه لري او په اکثر مواردو کې تشتول کیږي او ترې باج اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د بغلان د نساجي فابریکې مسولین د پلخومري د برښنا بند ناسم وضعیت اندېښمن کړي دي. د وای ک د پلخومري د برښنا بند په اساسي ډول ونه رغول شي د دې بند اوبو د راګرځولو دروازې به لمن دوړ شي. د دې فابریکې رئیس حاجی عبدالقادر ازادي راډیو ته ویل چې د پلخومري د برښنا بند اوبو د زیرمې دروازې زړې شي او که ونه رغول شي د سیلابونو پر اتلو سره به د بند دروازې ونړيږي او بند به لمن دوړ شي.
د اوبو د کاسي وضعیت سم نه دی. که خدای مکړه زورور سیلابونه راشي دا ډنګوي دروازه به سین ته ولویږي. لکه چې درې کاله مخکې هم یوه دروازه ولویده. خدای مکړه که دروازه اوبو ته ولویږي بغلان ولایت کې به ناورین رامنځته شي.
د پلی خمرې د برښنا بند اوبو څلور دروازې لري او شاوخوا 9.5 میگاواټ برښنا تولیدوي چې دغه برښنا د پلی خمرې د نساجي فابریکې سربیره د بغلان اوسیدونکو ته هم ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د زعفرانو تولید شرکتونو ته د زعفرانو د صادرولو په هدف نړیوال سندونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې لدی سره به د زعفرانو صادرات بهر ته ډیر شي او د سوداګرو او کاروباریانو پر اقتصاد به ښه اغیز وکړي. افغانی زعفران سږکال د دریم ځل لپاره په نړۍ کې د شو زعفران لومړی مقام ګټلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې اوس د هیواد په شاوخوا خاش پور وشت ولایتونو کې په 3.5 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دی او افغانستان تیر کال شاوخوا 3.5 میلیون ډالر د زعفرانو له درک عاید ترلاسه کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دنو بهرنی اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپته افغاني یو لس پله یو ایرو شپږ شپته افغاني یو شپته پله یو پوند یو نوی افغاني یو سعودي ریال 15 افغاني یو 15 پله زر ایراني تومان ول افغاني یو نوی پله او زر پاکستانی کلدار 1590 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده است تقریبا به اندازه 4 مغز که بین مثانه و آلت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به آلت تناسلی وصل میشه و به مثانه اجازه میده ادرار از این مسیر به آلت و از آن خارج شود. بله دوستان عزیز، این برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتوانید با شماره های 0700-722-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و تولد رول بسزایی داره. چیز مهم را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعی اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن همی پروستات چیست که بعض وقتا در بعض مردای غده بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیزیورا می داشته باشه و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار به طرف ادرار خالی بیرون خارج میشه و همچنان مریض از درد مثانه و نایه سوپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
سلام. تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشه، سیاتمن باشه و دکتر فهم سلام برسه. ما روزی خان از ولایت ایلمن تماس گرفتم، از دکتر فهم بیاد پرسان دارم.
تشکر روزی خان، بفرماین پرسشتان رو مطرح کنین.
همین دکتر فهم مطرح مفانه از چی پیدا میشه، از چی گرفته میشه مریض شرخم میشه که از این تکیه پیدا شده باید.
تشکر روزی خان. متشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فعالیت‌های جنسی زیاد نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علتهای دیگه داره منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه و بعضا کسایی که حفظ السر صحیح مراعات نمی کنه این حالت ها برشان پیدا میشه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از مکرویان دوی خط هستن. بله سلام علیکم. بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه، دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت های جنسی میباشه. بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار ازی به طرف حالب ها و بعدا به طرف مثانه که غده پروستات در ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون به این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شما.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر، بخیر.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان رو مطرح کنین، بفرمایین.
مشکل کومال دا په کوم وخت کې په کوم سیم کې مریضي جوابل دوايي لري کفافیشن په ځای باندې دا مریضي شکی او علایم سودی علایم کده دې مریضي دکتر صاحب تشویق کوم ډیر مهرباني وي.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایین.
جناب حاجی صاحب تشکر. علائم اراز و علائم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد میباشد، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلانه است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-15 دفعه تشناب میرن، به خاطر که مثانه در جریان چنین تکلیف التهابی میشه و سوزش ادرار میباشه و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشم.
سوال از اینا رو بعدا از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستون، سلامون رو کابل نابیدی خبر کن در کسان رو نبخشن برم در جمعیم که موسیم که ساعت یا تکلیف رو یک پیدا که در ادران دیر در سلات رازیم در ویلت سنی
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیتوس داره، یعنی علت اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه می شه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزدشان ادرار زیاد می شه. اما در نزد مریضایی که خودی پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمی شه، ادرار در مثانه موجود می باشه و به می سبب است که نزد ازیا یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میرن.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنین.
خیلی
سلامت باشین، بفرمایید. بله تماسشان قطع شد. سوال که پیشتر برادر ما از زابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن این غده بروز میکنه و آیا به دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟ اگر در مورد از این صحبت کردن،
غده پروستات بعد از سن کهولت، بعد از سن 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است. لوب وسطی است، 2 لوب جنبی میباشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همین مجرای ادرار زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آیسته آیسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا را ما مایناتش را تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده، کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و از جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتیبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیته، اکثرا مریضای ما هم رای دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات جراحی اجرا میکنیم.
تشکر برادر ما توخی از ولایت زابل، شنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، خوب جان کتیل مفتوکا و محترم دکتر صاحب.
توخی صاحب امو صدای رادیو تان کم کنین، خوش آمدین به برنامه، بعد از سوالتان رو مطرح کنین، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خانم باکستان دو تیری در مریضی بندی سرای نصاب که یعنی پا اختصی پار جراحی جراحی للای صدر در لیزر لورانگ و لخوادخ او دا مریضی خاص و پیدا کیج او که اوناسو که همو پیدا کیج او پیدای مریضی در پار سپوخ سونه در سور واقع کیج او در دقیق در مخمی کار پرایسه تدابیر به پر کار واسي او چې څه د دواد مخنیوي د پار په کاسه تمامي.
سلامت باشین. تو خیزای پس طریق رادیو بشنوین.
تشکر حاجی صاحب. ډیر ښه سوال دی وکړو. دا مرزي د پروستات چې پیدا کیږي نارینه وکي خزینه وکیم دا مرزي موجوده وي په خزینه طبقه کې عادت موارد تغیرات پکې پیدا کیږي، غیر منظم کیږي، اته پر ډیرو جګو سنو کې چې سن شپېتو او یا تر رسیدي د بعد 45 کلنینه د دې عادت موارد قطع کیږي. مادل د پروستات په د تکلیف نارینه وو کې غده د پروستات په نارینه وو کې په عین سن کې دا غده لویږي. دا یو علائم د پیری د انسانانو کې
و با عمل جراحی را مشاره کردن، با وجود که قبلا شما هم صحبت کردین و به خاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شود؟
به خاطر جلوگیری نزد مردا، مردا باید فعالیت های جنسی شان کاهش بدن، معاینات منظم خود پیش دکتر صاحبا اجرا بکنه، معاینات درار، معاینات گرده خود و حتی بهترین معاینه ای که به دی اخر است قابل اجرا میشه معاینات اولتراساوند است و معاینات پیشرفته اولتراساوند، سی تی اسکن، امارای تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازم صورت میگیره.
سلامت باشین. بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرکیزی، اوجه بخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
از ما پشتان در کسان اساس که مورد بنینی خوی و بله پشتان لروی چه در غاش در دفاره چه هر سو دوام کرد در ایسی کچه نکرد که در اساس فدا مورد بنی مشتری ویده کرد.
دی غاش درد به افغانستان که اکثرا نمراتول دی افضل سعد خلیه ده چې غاکونه صحیح باید برشی. بعض انسانان په افغانستان کې زیاتره په مخدر و مواد و نسوار و پان و په دا شانو باندې اغوشته دي. بر علاوه چې د دې غاکونه خرابیږي د دوی ژوند ته هم زیان لري. نو دی کولی شي چې یو خپل نږدې متخصص دی غاکو ته مراجعه وکړي او خپله تداوی ورزنی.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما به اسم عبیدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از ادویه تقویه جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادویه که به حساب بعضی افراد از این استفاده میکنن او در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنای عزیز توصیه میکنم که حتی المقدور از دوای تقوی جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر است به صورتش. بله دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسمتان از کجا به تماس شدید؟ تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین. از کجا به تماس شدید؟
زهیلمن گیلا.
بفرمایید مشکلتان رو بگوید.
بله آیا
بله بله ما میشنویم. شما صدای رادیویتان کم کنین. بله تماس جان قطع شد. دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن غده پروستات هم باعث بروز سرطان میشه در مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنه و این راپور از طرف اولتراساوند و بعض معاینات پیشرفته اولتراساوند، سی تی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین معاینه و آسانترین معاینه که را تشخیص میکنه پی اس اس، یعنی سپیسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک زیگنال است به دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا یک دوست ما روی خط هستن، اولا مشنایم کنو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام خورجان، سلامت دنگت هستید.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بله؟
بیره در دوانانا در کاز از مادا بسترن در دکا دو سلوز تاکی که در نراغی پادا باید کنه و در جور خبر در
میشه سوالتان رو دوباره مطرح کنین؟ بله؟
بله دیر جاته منانا تو وسته و سلوشی داشتی که دکتر درویش تا با خمزه ساسی رو فکر و روانی نروگی زهر برای و چوزه چهتر مخصوص دوان نیست که والی باز داری منتا تکسیب کندیه یه رسیب و شکو ما روی تاکی اون باز داری و نیست که والی دکتر
او پوش ماجیس او بعضی واقعیتو که چه بعضی افراد روانی ناروغی لري عصبی ناروغی لري په خپل د ساکي یا والد یا غسي کار نه کوي په دې کې سړی ته د مشکل پیدا کیږي ان شاء الله دا تکلیف چې تاسو ته پیدا دی خپل ادرار نشي کنټرول کولای یو متخصص د اعصاب سره په تماس کې شي ان شاء الله چې تاسو تکلیف سل فیصد تداوي شي.
سلامت باشین دکتر صاحب، چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده او اندازه مختلف خود داره، در مراحل ابتدایی بهترین تداوی افضل سعه و تداوی دوایی می باشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80-70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش دادن و مریضایی که ادرارشان بند می آیا و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا می کنه، چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه و عملیات سوق میتیم و عملیات میشه. عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر میمانه و بعضن 1 روز رخصت میشن به زندگی نرمال خود ادامه میتن.
سلامت باشین. یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر. شاد خوب هست.
تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
سلامت باشین. دکتر سلامی مرزی داریم. بشار چاق هستیم. خوب زیاد دوا و گولی چی دوار خوردیم او
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر آجی صاحب. چون وزن شما زیاد است، بخیر ماه رمضان هم نزدیک شده، کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق هست پریز است. و وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان رو به 3 حصه تقسیم بکنین، یک 3 حصه به غذا اختصاص بدین، یک قسمتشان رو به آب و تا آخر نان نوشجان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ امو صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از او سوال تانه مطرح کنین. بفرمایین. بله
عزت الله من اطالیم جای غزمین زن خان میسلم تاثر افتماد
کنیم. عزت الله خان خوش آمدین به برنامه. بگوین مشکل تانه.
مشکل در پختن میکرد مشکل از دادی باولو یاد باده که دلما در پرستات پوریار لریف ناوتاسیر در جلسین گولی در تاوان لری در حال.
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر. جنزنګ ګولې د عادی تقوی لپاره دی کول شي چې درست عمر وخره یغه کوم مشکل نه لري، یا تا جنزنګ جوسونه وخره یغه مشکل نه لري. دا نور دواګان لکه سیدل نافیل او نور تقوی جنسی دواګان چې هغه خلک مصرفوي، ما هغه دواګان تاسو ته وښودلې، ویټامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته توان نه رسوي او بس دومره.
تشکر دکتر صاحب. آیا بعد از عمل جراحی اگر نیاز باشه، وقتی که عمل جراحی کردن و غده پروستات برداشت، آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر. سوال بسیار خوب است. کسی که نزدش عملیات پروستات اجرا میشه، عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیز مهمی که در اینجا است، او تولید مثل کردن میتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیاد بعد از عملیات، دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک تماس داریم. بله بله تماس موقت شد. آیا تداوی غده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحت یاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواییم او را به عملیات آماده بسازیم، در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم. به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنه، تحت معاینه اولتراساوند ما هر وقت یا را کنترل میکنیم. اگر سایزش 5 سانتی متر باشه، آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه، از عملیات به استا رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد شاه برادر ما از کابل روی خط هستن. بله، سلام علیکم احمد شاه جان، خوش آمدین.
خوش باشی فرشتا جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحب که مرا وصل کرد، سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدین جان. بفرمایید
فرشتا جان. من چند وقت پیش برای صحبای ناجیه صحبای ما پیشنهاد کردم که در قسمتی که پروگرام شما بگیرم امی مرض مریضی بواسی وای بسیار مردم داری و مصاب است، اما متاسفانه نخیر کار پیش از اینکه مسواد خدمت کنه امی موضوع داری.
ما حتما این را در نظر میگیریم برادر، در برنامه بعدی حتما این مسئله را خود رویش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان را بگوین.
تشکر. و دکتر صاحب اگر مختصر بتان خیلی اگر نمیتن علی غده پروستات دکتر صاحب بسیار خوب تشریح کرد و شما هم یک مقدمه گفتیم علی ادرار علی غده پیر میشه چه رقم و دیگه اینکه علی گلوگیری از امی کنان شدن پروستات یعنی تداوی ردی کیست و کنان نشه آدم پروش کنه غده یعنی وسیع نشه کنان نشه و سبب این درد و
تشکر احمد شاه جان. از طریق رادیو بشنوید دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
جناب حاجی صاحب تشکر. اول تر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستاتشان التهابی میشه، نزدیزی مریضا سوزش ادرار موجود می باشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه. بهترین تداوی نزدیزی مریضا انتیبیوتیک است، انالجیزیک است، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد میسازه به مریضا توصیه میشه. انشالله مریضی شما اگر داشته باشین خوب میشه و اکثرت مریضا عملیات نمیشه تا مریضی که به عملیات آماده نشه و دقیق نشه، پروستاتش واقعا بزرگ نباشه، عملیات بی نتیجه می باشه. بعضی وقتا مریضا پروستاتیت می داشته، پروستاتیت با ماساژ، با ادویه، با بعضی هورمونا نتیجه بسیار قناعت بخش ما زی گرفتیم و مریضایی که به مقابل تداوی تعند میکنه ما او را عملیات میکنیم.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر بگوین که وظیفه پروستات چی است اصلا در بدن؟
وظیفه پروستات در بدن انسان تولید هورمون جنسی است، یک هورمون است به نام پروستاگلاندین. پروستاگلاندین تولید میکنه. پروستاگلاندین یک هورمون است که یک بوی خاص داره و این هورمون باعث توسعه اویه میشه. وقتی که اسپرم به داخل مجرای جنسی زنانه تخلیه میشه، این سبب بزرگ شدن اویه رحم زنانه میگردد تا اجازه بده که اسپرم به داخل طرف نفیرا رهنمایی شوه و باعث القا شوه.
بله دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر در مورد التهاب پروستات بگوین که چی نوع است؟
التهاب در هر سایه بدن که وقتی که موجود میشه، مثلا التهاب معده است، التهاب اسناشر است، التهاب کولون است. مقصد از التهاب پندیدگی یا ورم میباشه. هر جایی که التهاب وجود میاد، خصوصا اگر در پروستات التهاب وجود میاد، پروستات التهابی میشه، مجرای ادرار زیر فشار میگیره. وقتی که مجرای ادرار زیر فشار آمد، انسان نمیتونه تمام ادراری که در مثانه‌اش موجود است او را به صورت نرمال تخلیه بکنه. یک ریزیدوال والیوم پیش مریض میباشه. مریضی که به معاینه اولتراساوند میره، راپورش میاد که مریض ادرار خود تخلیه کرد در حدود مثلا 200 سی سی، 300 سی سی، 50 سی سی ریزیجوال داره، یعنی ادرار باقی مانده در مثانه ازش. ادرار باقی مانده با وقتی که یک جای ادرار تخلیه نشد، اینجا میکروبا توازو میکنه، میکروب دی نشونمو میکنه که بالاخره سبب التهاب مثانه، پروستات و طرف بالا آلباره، حتی به گرده آسیب میرسنه.
یعنی التهاب شام قابل تداوی میباشه؟ اگه بسیار مختصر بگوید.
تشکر. التهاب دوای ضد التهابی، اکثرا التهاب از باعث انتانات، ویروس ها، باکتری ها، فنگس ها به وجود میاد، ادرار مریض معاینه میشه، کلچر میشه، آنتی بیوتیک خاص ازی برش لابراتوار راپور میده، دکتر دوای خاص برش نوشته میکنه، انشالله 100% جور میشه.
سلامت باشین. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر سب احسان، متخصص جراحی عمومی، در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. حالا رسیدیم به ساعت